کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو مزه اوریدونکو السلام علیکم زه حسیب الکوزیم د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسیدلې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوي نن پنځمبه د جولای د میاشتې و منېټه د زمردنن ماشام لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه تر شر اخلاص د خبرونه په پیل کې پامکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته
د ناټو د مشرانو دوه ورځنی غونډه سبا د جمعې په ورځ په وارسا کې پیل کیږي د افغانستان حکومت د اوباما پریکړه ستایله ده او د استرالیا پخوانی صدر اعظم نن د پنځشنبه په ورځ د نورو غربي هیوادونو د فیصله خواونی ولا چې دیارلس کاله مخکې په عراق باندې د حمله د پاره کړی و
سموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره د وارسا د غونډې پاکله ریپورت لرو چې ټاکل شوی سبا او د شنبه په ورځ به د ناټو مشران د پولند په مرکز کې راغونډ شي او د نورو مسایلو ترڅنګ به د افغانستان پر مسلې هم خبرې وکړي د وارسا د غونډې پر اهمیت باندې مو د کارپانو نظریات هم راټول کړي دي د ولسمشر اوباما د پریکړې پاکله ریپورت لرو چې وايي په افغانستان کې به د خپل حکومت تر پایه پورې 3300 امریکایي عسكر پرېږدي او دا چې د تورخم په جګړه کې د وژل شوی افغان سرتیری خوشحال کورنۍ اختر څنګه منځي په دې اکلمي رپورت لرو او روسي رپورت مو د تحصیلي دورې په دوران کې د کتابونو د لوستلو د اهمیت پاکل دي چې جالب رپورت لرو خو د دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پر خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کی
السلام علیکم د ناټو د مشرانو د ورځنی غونډه سبا د جمعې په ورځ په وارسا کې پیل کیږي په دې غونډه کې به په درې مهمو امنیتي مسایلو خبرې وشي په دغو مسایلو کې د افغانستان د قواو د ملاتړ ادامه د اسلامي دولت د ډلې ځپل او په ختیځ اروپا کې د روسیې د تیریو مخنیوي شامل دی د دې خبر تفصیل روخان نورزیل لولي
د امریکا جمهور رئیس پرون اعلان وکړ چې د افغانستان به د امریکایي عسکرو د ایستلو پروسه ورو کړي مخکنی پلان دا و چې امریکا به د رواني سوي کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15500 ته راکموي خو اوس په افغانستان کې 3400 امریکایي عسکر پاتې سي
In January the next US president will assume the most solemn responsibility security
د جنوري په میاشت کې به نوی جمهور رئیس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث د امریکا د امنیت او د امریکا د خلکو د خوندیتوب مسؤلیتونه په غاړه واخلي دغه تصمیم چې ځای نیسم دا اطمینان کوي چې زما جانشین به داسې څه په لاس کې ولري چې په افغانستان کې پرمختګونو ته دوام ورکړي او دا به هم ورته اسانه کړي چې د تروریزم ګواښ ته چې هر شکل ونیسي ځواب ووایي اوس نو د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه نڅرګندتیا ختمه شوې ده او د چارو کارپوهان په دې نظر چې د ناټو مشران به په وارسا کې په یوې داسې ستراتیژۍ کار وکړي چې د افغانانو سره مرسته وکړي افغانستان اوس د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی چې پکښې خراب اقتصادي حالت د طالبانو سره د سولې خبرې او د افغانانو د مرجوب زیاتېدل شامل دي په ان وخت کې د جرمني سرعظم انګلا مرکل چې د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته خبرې کولې دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله په شرقي اروپا کې په ناټو اعتماد کم شوی دی روشان نورزی امریکا ژغ واشنگتن
جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس به هم د وارسا په غونډه کې ګډون وکړي جمهور رئیس غنی نن د وارسا غونډه ته روان شوی دی د افغانستان حکومت د اوباما پریکړه ستایلې ده د افغانستان د جمهوری ریاست نطاق محمد هارون چخان سوری د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزه کې د خپل یو باوري شریک بانی په توګه پیژني خاغلی چخان سوری ویلي دي د افغانستان دولت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مودي د تمدید په حق له د امریکا د جمهور رئیس د تصمیم هرکلی کوي د ارګ اعلامیه ویلي دي جمهور رئیس اشرف غنی د نړیوال اعتمادي شریکبانې په توګه د دهشتګرۍ سره د مبارزې د هیواد د امنیتي او دفاعي قواو سره د تخنیکي او امنیتي همکاریو په برخو کې د امریکا د عسکرو ونډه مهمه بولي اوس مهال په افغانستان کې 9300 امریکایي عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت بوخت دي په دې باره کې پوره تفصیل لرو چې د خبرونه روسي اوري د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نخبريږي د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې د چهارشنبه په ورځ په تبلیسی کې غږیده د سوریې د پوز لخوا د 2 اویا ساعت عمومي اوربند اعلانول وسایل چې په محلي وخت د جولای تر اتم پورې په غون ملک تر نیمې شپې پورې قراری ادامه لري، خو زیاته کړه چې دا وخت کافی نه دی. د سوریې ځنو یاغي ګروپونو ویل چې د اوربند رعایت به وکړي سره د دې چې د ځنو جګړو رپورټونه رسیدلي دي. دغه قراری او ارامي د اختر د 3 ورځو سره راغلی ده. په دغه 15 کلن بحران کې د 1 میلیون د 1/3 برخې نه زیات خلک تلف شوي دي، په میلیونو نور بې ځایه شوي او بې کوره شوي دي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ عالم زبیر اقبال د امریکا غږ ته ویلي دي چې د پوز دغه اقدام د اعتماد زیاتېدل ښیي چې د ایران او روسیې په ملاتړ به قوي شي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې رپورټ ورکړی دی چې د حکومت الوتکو د چهارشنبه په ورځ د حلب په ایالت کې بمباري کړې ده او د دمشق ختیځ خواته د میدا په ښار چې د یاغیانو په لاس کې دی ډزې کړې دي. د استرالیا پخوانی صدر اعظم نن د 5 شنبه په ورځ د نورو غربي هیوادونو د فیصلې خوا ونیوله چې 14 کاله مخکې په عراق باندې د حملې لپاره کړې وه. جان هاورد د استرالیا صدر اعظم چې 2000 عسکر د امریکا او برتانیې په مشرۍ د ائتلاف قوې ته لیږلي وو وایي د دې فیصلې دفاع مې کړې ده او معلومدار خبره ده چې په خپل دفاع ولاړ یم، د خپل دې تصمیم نه اورم. د هغو معلوماتو په بنا چې ما ته راکړ شوي زه فکر نه کوم چې دا غلطه فیصله وه. د عراق په جګړه کې د برتانیې د ونډې اخیستلو په حکله د برتانیې د رسمي تحقیقي رپورټ په بنیاد چې 9 کاله یې ونیول په 2003 کال کې د عراق اشغالول غیر ضروري وو او دیکتاتور صدام حسین برتانیې یا نورو غربي قدرتونو ته سمدستي کوم خطر نه و. دغه تحقیق چې د برتانیې د پخوانی ملکی مامور جان چلکارت په مشرۍ شوی دی په عراق باندې د یرغل او په خاص ډول د عراق په جنوب کې د برتانیې د نظامی قواو د عملیاتو ملامتي په سیاست مدارانو د استخباراتو په مامورینو ډیپلوماټانو او جنرالانو اچولې ده. توقعونه کیږي چې د شمالي کوریا پر رهبر کیم جونګ اون باندې د امریکا نوی لګول شوی بندیزونه چې د بشري حقوقو نه د سرغړاونو له امله ور باندې لګول شوی دي سمدستي کومه اغیزه وکړي، خو د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي چې دا نوی اقدامات به په دغه هیواد باندې فشار زیات کړي او د رهبر انزواتوب به ادامه ولري. جنوبی کوریا نن د واشنگتن د دې تصمیم یعنی د شمالي کوریا پر رهبر د نوي بندیزونو لګولو د تصمیم ملاتړ کړی دی چې د شمالي کوریا رهبر د نورو 22 ادارو او افرادو سره د بشري حقوقو نه په سرغړونو او په سانسور کې د دوی د رول په خاطر په تور لیست کې اچولې دي. نن په بنگلاديش کې د پولیسو یو مامور هغه وخت وژل شو او 15 تنه نور زخمی شول چې د داعش وسلوالو هغه ځای ته نږدې بمونه واچول چې خلکو پکې د اختر مونږ کاوه. سرګونو در خلکو د کشورګانی په ولسوالۍ کې جو د کوچنی اختر منځنه کوله چې حمله کوونکو د محافظو پولیسانو خواته بمونه ورګزار کړل. د 14 نورستان نه خطو کې یو حمله کوونکی هم ووجل شو او 3 نوي کسان چې یو امریکایي دی بل روسی او دریم هم جاپانی نړیوال فضایي اډې ته پلار دی. دوی 3 واړه په یوې نوي روسی بیړۍ کې چې روسیې د سره ډیزاین کړی د سفر کوي. کاتلین روبس، اناتولی ایوانچن او تیکو اونیشی نن د 5 شنبه په ورځ په قزاقستان کې د روسیې د فضایي چارو د یو مرکز نه حرکت وکړ. دوی به 2 ورځې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته ورسیږي. د هلته به د امریکایي قومندان جیف ویلمس او 2 نورو روسی فضانوردانو سره یو ځای شي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استودیو څخه مو د افغانستان سیمې نړۍ پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، په داسې حال کې چې امریکا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به 8,300 عسکر پرېږدي. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو د جمعې په ورځ په وارسا کې سره کښېني او خبرې کوي. په دې ملاقات کې به د امنیت په درو مهمو موضوعګانو باندې خبرې وسي چې پکې د افغانستان د ځواکونو سره د کومک مسله شامله ده، د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو مسله شامله ده، او د روسیې لخوا په یوکرين کې د مداخله مسله شامله ده. په مکرې په دې اکله نور جزئیاتو ته چې نظرنه یوسف زیبه په ریپورت کې وړاندې کی.
د افغانستان اسلامي دولت او د روسیې په یوکرين کې مداخله دغه درې داسې موضوعګانې دي چې د ناتو په غونډې کې به په بحث وشي. انتونی کاتسمن چې د سیمه ستراتیژیک مطالعاتي مرکز کې کار کوي وایي
Well, let's be blunt. Alliances don't have a choice. They have to walk and
choose. غازی چې بزغر د وایو چې د اتحادیانو سره بل لار نشته. دوی به خامخا مشکلی پریکړې کوي. دا سه ممکنه نه ده چې تاسو اول دا وګوت کړی چې کومه مسله زیاته مهمه ده چې لومړی ورته پام وشي. خلک د ټولو مسلو په یو ځای د حل راستلو کوشش کوي. د افغانستان په مسلو برسیره ناټو د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره په جنوب کې مخامخ ده. ناټو خپل اسکر هلته د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته ورلیږي. تیر کال په پاریس کې د ترګرۍ د برید نه وروسته د یو شمیر غړو هیوادونو لخوا نه په ناټو غږ وشو چې د مجموعي دفاع په نامه د داعش خلاف پراخ ګامونه اوچت کړي، خو یو شمیر نور د چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې په کار د ناټو هلته ډیر زیات دخالت و نه کړي. د جان هاپکنز د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو پوهنځي کې استاد ډینیل سرور وایي د جان هاپکنز د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو پوهنځي کې پروفیسر ډینیل سرور وایي
NATO will not become officially involved in Syria and Iraq in a big way
ځکه چې کوم چې ناتو په رسمي ډول په سوریا او عراق کې په غټه کچه مداخله ونه کړي، ځکه موږ د روسیې همکارۍ ته په سوریه کې په خاصه توګه اړتیا لرو. کچېرې ناتو هلته حضور ولري نو د روسانو همکاري لاسته نشو راوړی. د ناتو د پاره دریم مهم خطر دا دی چې روسیې په غیر قانوني توګه د یوکرين په گاوند کې د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاور سره ونخلوله، او تر اوسه پورې د یوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره مرستو ته ادامه ورکړې ده. په دې برسیره د روسیې الوتکې په خطرناک ډول د امریکا جنگي بیړیو ته نږدې هغه وخت پروازونه وکړل چې متحده ایالاتو د ناتو د متحدینو سره د بالټیک په سمندر کې جنگي تمرینات کول. پورپا کې د ناتو د متحدینو عالی کمانډان جنرال فلیپ بریډلو ویل زه فکر کوم د هغه کسانو د مخنیوي لپاره به چې غواړي د ناتو په اتحاد فشار راولي، ستر خندونه داوي چې زموږ ټول اتحاد د خپلو قواو تشکیل د ډېری امادګۍ حتی ورسوي او متقابل ځواب یې تر ډېر وي. د ناتو مشرانو په دې غونډه کې د ناتو شرقي متحدینو ته ډاډ ورکړي او دې ته به چمتو کړي چې د روسیې د لا زیات تجاوز مخه ونیسي. له دغه هلو ځلو سره د مرستې لپاره متحده ایالات، برتانیا، جرمني او کاناډا به هم مرستې وکړي. دغه ملکونه به په ختیځ غاړې د ناتو دپاره د سارنې یو مرکز جوړ کړي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې د امریکا ولسمشر اوباما به په پولنډ کې د یو کنډک مشري وکړي. په دې برسیره امریکا په استونیا، لیتویا او لیتوینیا کې هم د کنډکونو مشري کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
په ورسا کې د ناتو د سرمشریزي غونډې په درشل کې افغان حکومت د ناتو له غړو هیوادونو د اوږدمهالي همکاري او مرستې په تمه دی. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د ورسا په غونډه کې د افغانستان موضوع د امریکا لپاره په حیاتي بحث بدل شوی، او که چیرې افغان حکومت معقول وړاندیزونه مطرح کړي نو کېدای شي د امریکا او متحده ایالاتونو لپاره یې د منلو وړ وګرځي. وحید الله فیضی صافی په دې اکله یو رپورټ چمتو کړی دی چې په ګډه به واورو.
دغه ځواکونه چې اوس د اختر په شپه ورځ کې د امنیت کاوبو کولو دنده په غاړه لري، د جګړې په لومړی کرخ کې هم دند تر سره کوي. د پولند په وارسا کې د ناتو د سرمشریزي په درشل کې د دوی غوښتنې په ځان بسیا کې دل دي. موږ له نړیوال ټولنې څخه غواړو چې د افغانستان ملي پولیس تجهیز کړي او امکانات دې په واک کې ورکړي چې وکولای شي د افغانستان امنیت کابو کړي. د ناتو سرمشریزه په وارسا کې د جولای په 8مه او 9مه ترسره کیدونکې ده چې د ناسې په دویمه ورځ به د افغانستان پورې اړوند مسایل پکې مطرح شي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او ویجرایي رئیس هم په دغه ناسته کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ملي بهیرونو لکه د ټاکنو د امنیت ساتل، د امنیت په برخه کې د اصلاحاتو راوستل، د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل او ښه حکومتوالي لپاره هڅې هغه څه دي چې ټاکل شوی افغان حکومت د خپلو لاسته راوړنو په توګه د ورسا غونډې ته وړاندې کړي.
موږ 15 کلنه بشپړه ستراتیژي د ورسا کانفرنس ته وړاندې کوو، په هغه کې د افغانستان راتلونکی، د افغانستان د امنیتي قواوو اړتیاوي، د افغانستان په وړاندې باندې ننګونی او د افغانستان د امنیتي قواوو ټولې اړتیاوي په مشخص ډول باندې سیړل شوی دی او په مشخص ډول باندې به د ورسا کانفرنس ته وړاندې شي. د ورسا د کانفرنس څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې کلنۍ 15 میلیارډ ډالرو ته مرستې ورکړي.
خو هر کال افغان ځواکونو سره د 15 میلیارډ ډالرو د مرستې ترڅنګ افغان حکومت تم لري چې ناتو د هوای ځواک پیوړی کول له هوای ځواک څخه ملاتړ ترڅو په ځان بسیاشي د ناتو د پریکړه د ماموریت تمدید په پوځي برخې د افغانستان د پوځي برخې په ځان بسیا کېدل او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې بودون هم باید درکړی شي.
ما یقین دارم که ناتو و ای کنفرانس
زه باور لرم چې ناتو او دغه غونډه له افغانستان څخه ختم لري. موږ ورسره په خبرو اخته یو. د خوخه زیاده چې ناتو او زموږ د دولت غوښتنې سره یو دي، هلته داسې څه نشته چې موږ حیران کړي. د ورسا ناستل افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو د پوځي او امنیتي همکاریو له لړۍ څخه شمیرل کیږي، نو له همدې کبله هر پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو لمناتر څخه کیږي برخلیک ټاکون کده.
باورم بر ایس کی انو چیزهای دارم که
باور لرم دوی یو سلری چې هغه به نړیوال توراندې کړي چې د نړیوال د ملاتړ لامل بشي
بر افغانستان جلب وکنه.
په ورسا کې د ناتو سرمشزه په داسې وخت کې تر سره کیدون کده چې په تیر دوه کلونو کې افغانستان سخت شپې ورځې تیر کړي دي. د کندوز ښار سقوط د طالبانو پلس د افغانستان په سویل کې طالبان د بریدونو زیاتېدل په ځینو لویو لارو کې د سړي تختونه زیاتېدل له داعش سره د افغان ځواکونو ښکېلتیا خو د اوږد مهال لپاره د افغانستان د بهرنیو متحدینو ملاتړ هغه څه دي چې کولی شي افغانستان د ښې راتلونکي په توګه ورته په تمه شي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنګټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویل امریکا و په افغانستان کې تر راتلونکي کاله پرې د 5500 سرتیرو پر ځای 8400 امریکایي سرتیری پرېږدي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما دا پریکړه په افغانستان کې د امریکایي جنرالانو د وروستۍ ارزونې پر اساس کړې ده چې وایي په افغانستان کې سخت دریځې ډلې لکه طالبان، حقاني شبکه او داعش اوس هم د افغانستان ولس او دولت ته امنیتي ګواښ پېښوي. پامکری د جمهور رئیس اوباما د پرونی وینا مهم ټکوته.
مشر اوباما د چهارشنبه په ورځ لسپینې ماڼۍ نه په دې اړه وویل چې د هغه حکومت په لومړي سر کې پلان درلود چې د روان 2018 کال تر پای پورې د متحده ایالاتو د عسکرو شمیر له 9300 نه 15500 ته راټیټ کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې په افغانستان کې امنیتي حالت خطرناک دی.
I'm announcing an additional adjustment to
متحده ایالات با په افغانستان کې د سکال تر پای پورې د 5000 او 1500 سرتیرو د کمولو پر ځای 8400 عسكر وساتي، خو زموږ د ځواکونو په ماموریت کې به کوم بدلون رانه شي. هغه بل افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او د ترهګرو پر خلاف به عملیات وکړي.
هغه وویل چې طالبان لا هم یو غوښته په ځینو مواردو کې پرمختګ کړی دی او خپل بریدونو او ځان مرګو بمی چودنو ته دوام
ورکړه.
امنیتي حالاتو او د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته په کتو سره زموږ ځواکونه به د دې مشخصې کچې په ساتلو سره وکولای شي چې د افغانستان د ځواکونو د قابلیت په لوړولو کې مرسته وکړي. موږ به د جلال آباد او کندهار له اډونه وکولای شو چې په مځکه او هوا کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو او د ترهګرۍ پر ضد مهم عملیات ترسره کړو.
ښاغلی اوباما وویل چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې به نوی جمهور رئیس د متحده ایالاتو د امنیت او د امریکا د خلکو د خوندیتوب مسولیت پر غاړه واخلي.
زما د نن ورځې پریکړه به دا یقیني کړي چې زما ځایناستی به په افغانستان کې د دوامدار پرمختګ لپاره یو قوي بنیاد ولري او همدارنګه به وکولی شي چې د ترهګرۍ د پراخېدو په صورت کې د هر ډول اقدام کولو قابلیت ولري.
د متحده ایالاتو ولسمشر همداراز وویل چې د هغه پریکړه د طالبانو او نورو لپاره چې په افغانستان کې له پرمختګ سره مخالفت کوي یو پیغام دی. هغه وویل چې طالبان له څو کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو پر خلاف جګړه کوي خو بریالي شوي نه دي. هغه زیاته کړه چې د افغان امنیتي ځواکونه د غښتلي کېدو په حال کې دي او د متحده ایالاتو په شمول د نړیوالې ټولنې ژمنه دوام لري. موخه دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي حل رامنځته شي. د جمهور رئیس د دې پریکړې پر خلاف د امریکا په کانګرس کې ځینو سیاستوالو خبرداري ورکړه چې د دې ماموریت لپاره به بودیجه په اسانۍ تصویب نشي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره وی او ای پښتو.
د تورخم په جګړه کې د وژل سوي افغان سرحدي پولیس خوشحال کورنۍ له حکومت نه دغه د بندي پلار د خلاصون غوښتنه کوي. د خوشحال پلار اوس د خپل زوی د فاتحې اخیستنې لپاره په کور کې دي، خو هره شیبه بیرته د زنداني کېدو اندېښنه لري. زموږ همکار ذبیح الله غازي د اختر ورځ د خوشحال په کور کې د هغه د کورنۍ سره لمانځلې ده چې اختر څنګه لمانځي. د خوشحال پلار وایي چې خپل مسی به هم د سرحدي پولیسو په لیکو کې شامل کړي. پام وکړئ د ذبیح الله غازي دغه ریپورټ ته.
پلاری د اختر په ورځ د تورخم په جګړه کې د وژل شوي افغان پولیساتي سرتیري خوشحال په خونه کې د هغه له تصویرونو سره خبرې کوي. په دې کوټه کې هر لور ته د ځواني مرګ خوشحال د ژوند او ناستې ولاړې بلا کیسې پرتې دي. د هغه یوازینی ورور نجیب هم د قرباني شوي پولیساتي سرتیري د نظامي ژوند یادګارونه راسپړي. خوشحال دوه اونۍ وړاندې په تورخم خارګوټي کې له پاکستانو ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې له خپلو دوه نورو ملګرو سره وژل شوی و. د هغه پلار څلوېښت کلن عزیز الله لا په حکومت کې زنداني و چې د خوشحال د وژل کېدو خبر ور ورسېد، خو د زوی په لیدو یې د کړي احساس کیسه حیرانوونکې ده.
او دائم راته ونه شستا زوی شهید شوی ده، ویله ته سرنوال غوښته یې. ما ورته ویل سرنوال په دې شپه کې ما باندې څه کوي؟ ویله خیر تا نه څه پوښتنې اسې شی وایي خواسته لرې ته یې غوښته یې. وروسته هغه سره کېناستم او په دې دواړو لاسو کې مې ولچکونه مو ورسه راغلم. د ده سر ته ودرېدم، خو د ده ما زوی ما ته خندل. ما ته مدیر د مابس ویل چې حاجي صاحب د تا زوی خو نه ده مرده خان دی. ما ورته ویل چې الحمدلله د ما زوی ژوندی ده، د ما زوی مرده ده.
هغه وایي د خپل زوی پر شهادت ویاړي او خپل شپږ میاشتنی لمسی ریحان ته به د خپلې خاورې د ساتنې ټاپ او ټوپک وروتړي.
د هغه دا شپږ میاشتنی زوی پاتې شوی دی. دا یې پلار او دا یې ورور دی. دوی وایي د خپل زوی په شهادت افتخار کوي او که دا ریحان جان را لوی شي نو دا به هم د سرحدي پولیسو په لیکو کې شاملوي.
انشاءالله امید خدای ته لرم چې د پلان نه به هم درې قدم مخې رواني او دغه پرتله او دغه ماشینه یا د قلم په لحاظ د دغه وطن خدمت.
د خوشحال کورنۍ د جلال آباد ښار په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. د میلمه پالنې لپاره دیره نه لري، ځکه نو له کاله لرې د یوې ونې سوري ته د خپل وژل شوي زوی فاتحه اخلي.
هغه چې هر وخت به کوم لانجه یا کوم مشکل به تورخم کې پیدا کېده، نو هغه به خپل ټول شخصي کارونه که په رخصت به و دا به ده پرېښوده، خو هغه ته به یې ځان رسو خپل وظیفې ته.
په یوه لویه هدیره کې د خوشحال قبر تر نورو جلا و، ځکه پر سینې ملي بیرغ را خور دی. د خوشحال ورور نجیب الله عزیزي چې د خپل لالا د قبر په سر ولاړو امریکا غږ ته وویل چې ورور د پلار د خلاصون لپاره د خپلې ښځې خویندو او مور ګاڼې خرڅې کړي تر څو پلار یې آزاد شي، خو دا هیلې ګور ته ویوړه. هغه وایي مشري ورور یې غوښتل چې دی څارنوال شي، خو تر شهادت وروسته یې اقتصادي خراب حالت د خوشحال د هیلو پوره کېدو ته نه پرېږدي.
شهید خوشحال ما شو زما د والد صاحب وستنه سه گزاره به کېدله زمونږ، خو چې هغه هم شهید شو زمونږ ته پلار خپله په مابس کې اوس په ضمانت را خوښ شوی. د هغه هم محکمه کې دوسیه پرته ده. اوس چې زما والد صاحب په ما باندې ډېر زیات کوشش وکړي تر دغې دولسمه پورې.
د خوشحال پلار پاچین ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قومندانو او وایي د یوې توطیې په پایله کې زندان ته لېږدول شوی.
هغه خاچاغبر سه داعش ته اکمالات کوله او د ما محلیان ونیو دیوه شپه بندي کړه. په دومه شپه یې څلوېښت لکه روپۍ په دواړو واخېسته سره یو موټر. دا یې خوشې کړ. کله چې ما ورته ویلې چې دا بندیان څه شو، د ځانغلی ونیو بېګا سمدستي دغه دسیسه یې ماته جوړه کړله.
عزیز الله د زوی تر مرګ وروسته بیرته زندان ته نه دی وړل شوی، خو وایي که په قضیه کې عدالت ونه شي نو د زوی د غم تر سړېدو وروسته به بیا د زندان تر تمبو شاته کېږي. د دغه پولیساتي سرتیري پلار وایي شپږ میاشتې کېږي چې د کور کرایه پې له مجبوري ورځې پاتې ده، خو د هغه په باور دوی به د اختر خوښۍ څنګه ونمانځي. ذبیح الله غازي، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده. وی او ای پښتو.
تسی د جمهور رئیس باراک اوباما د پرونی پریکړې په اړه څه نظر لري؟ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د 5500 امریکایي سرتیرو پر ځای به راتلونکي کال په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیری پریږدي. دا مهال افغان سرتیری څونه د بهرنیو عسکرو ملاتړ ته اړتیا لري؟ د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتشونو په خبرونه کې په همدغه موضوع باندې د ملمنو سره جګیږو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، خپل پښتن یو نظریات زموږ سره مطرح کړئ. خبرونه نیم ساعت تقریبا نیم ساعت وروسته د افغانستان په وخت د ماښام پراتو بوجو باندې پیلېږي. د خبرونې قربانه نوشابه آشنا او محمد احمدي صاحب دي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي لرو. د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا د جمعې په ورځ په وارسا کې پیل کیږي. په دې غونډه کې به په درې مهمو امنیتي مسایلو خبرې وشي. په دغو مسایلو کې د افغانستان د قواوو د ملاتړ ادامه، د اسلامي دولت د ډلې ځپل او په ختیځ اروپا کې د روسیې د تیریو مخنیوي شامل دی. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس د وارسا په غونډه کې ګډون کوي. جمهور رئیس غنی نن د وخته د وارسا غونډې ته روان شوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست نطاق محمد هارون چخانسوري د امریکا غږ ته ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکا په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزه کې د خپل یو باوري شریک بانی په توګه پیژني. ښاغلی چخانسوري ویلي دي د افغانستان دولت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مدیر د تمدید په حقله د امریکا د جمهور رئیس د تصمیم هرکلی کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې د چهارشنبه په ورځ په تبلیسی کې غږیده، د سوریې د پوز لخوا د 2 ساعتونو عمومي اوربند اعلانول وستایل چې په محلي وخت جولای تر اتم پورې په غون ملک کې تر نیمه شپې پورې قراري ادامه لري. خو زیاته کړه چې دغه وخت کافي نه دی. د سوریې ځنو یاغي ګروپونو ویلي دي چې د اوربند رعایت به وکړي، سره د دې چې د ځنو جګړو رپورټونه رسیدلي دي. دغه قراري اورمي د اختر د درې ورځو سره یو ځای راغلی دی. د استرالیا پخوانی صدر اعظم نن د پنځشنبه په ورځ د نورو غربي هیوادونو د فیصلې خواونی ول چې دیار لس کاله مخکې په عراق باندې د حمله لپاره کړی و. جان هاورد د استرالیا صدر اعظم چې 2000 عسكر د امریکا او برتانیې په مشرۍ د ائتلاف قوت لیګلی وو، وایي د دې فیصلې دفاع میکړه ده. معلومدار خبره ده چې په خپل دفاع ولاریم او خپل تصمیم نه اورم. دی وایي د هغو معلوماتو پر بنا چې ماته راکړ شي وو، زه فکر نه کوم چې دا فیصله غلطه وه. د عراق په جګړه کې د برتانیې د ونډې اخیستلو په حقله د برتانیې د رسمي تحقیقي رپورت په بنیاد چې 2 کاله ونیول، په 2003 کال کې د عراق اشغالول غیر ضروري وو او دیکتاتور صدام حسین برتانیې یا نورو غربي قدرتونو ته سمدستي کوم خطر نه و. توقعونه کیږي چې د شمالي کوریا پر رهبر کیم جونګ اون باندې د امریکا نوی لګول شوی بندیزونه چې د بشري حقوقونو د سرغړونو لامل ور باندې لګول شوی دي سمدستي کومه اغیزه وکړي. خو د بشري حقوقو مبارزینو ویل دي چې دا نوی اقدامات به په دغه هیواد باندې فشار زیات کړي او د رهبر انزواتوب به ادامه ولري. جنوبي کوریا نن د واشنگتن د دې تصمیم یعنی د شمالي کوریا پر رهبر باندې د نوو بندیزونو ملاتړ کړی دی. د شمالي کوریا رهبری د نورو 22 ادارو او افرادو سره د بشري حقوقونو د سرغړونو په اساس او په سانسور کې د دوی د رول په خاطر په تور لیست کې اچولې دي. نن په بنگلاديش کې د پولیسو یو مامور هغه وخت وژل شو او 15 تنه نور زخمی شول چې د داعش وسلوالو هغه ځای ته نږدې بمونه واچول چې خلکو د اختر مونږ پکې کاوه. د رپورټونو له قراره د حمله کوونکو سره ساتول یا قمی وی چې د جنوبي اسیا په دې ملک د داعش د خوخي وسره ده او د مذهبي اقلیتونو جنسي اقلیتونو روشنفکرو او پروفیسورانو لپاره د حمله لپاره تینا کار اخلي. د روجې په میاشت کې په بنگلاديش، سعودي عربستان، عراق، سوریې، امریکا او نورو ملکونو کې په حملو کې د 350 سنه زیات کسان وژل شوی دي او درې نوي کسان چې یو امریکایي بل روسیې او دریم هم جاپانای دي نړیواله فضائي اډې ته پلار دي. دوی درې واړه په یو نوي رسمي روسی بیړۍ کې چې لسره ډیزاین شوی ده سفر کوي.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا.
د امریکا د غشنه رادیو قدرمنو مزوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرې خبرونه په همدې ځای پایتوم رسیدله. نیم ساعت وروسته د خبرو اترو یا گفتشونو د خبرونه سره بیا تاسو خدمت کې ریجو په ټول نو شیبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعت خبرې خبرونه باندې چې تر بیا په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سلوري وسیږي.